بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکسل ویختم څخه تر یوسلو اتسل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو تر نورتون کو سلامونه او سحر مو نیکمرغه. نن د چهارشنبه ورځ د 1440 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 25 نیټه د چي د 2025 زیږدیز کال د جولای ل 14 نیټه سره سمون خوري. زه اته ولا خوګنای ما او د اوس مهال په خبرونو کې ستاسي د کوربتوب ویلرم. خو ګودسانو د معمول سره سم به نن هم په سر کې د ایران ورپسې د افغانستان بیا به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. له هغې وروسته تفسیر درته لرو چې عنوان دی: آیا د اسرائیلو توکو تحریم د فلسطین د ملاتړ لپاره یو اغیزمن ګام دی؟ همداراز به د خپرونې په دوام کې د افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام ته زموږ همکاران کتنه وکړي هم او تر څنګ به یې ځلانده یون پروګرام چمتو شوی دی، هغه به هم درته وړاندې کړي. د نن ورځې یو ساعته وروسته خپرونه چې زموږ همکاران به درته وړاندې کړي هغه تلپاتې خوشبوی ده چې په هغې سره به یو ساعته خپرونه هم زموږ پای ته ورسیږي. امید لرم چې تر پایه ملتیا وکړي او راټول شوي مطالب مو د پاملرنې وړ وګرځيږي. اوس خبرونو ته راګرځو. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې، پام وکړي د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. عراق چې وایي شانګهای کولای شي د دولتي ترهګرۍ او پوځي تیری پر وړاندې مرکزي رول ولوبوي. روسي وایي چې د ایران اټومي موضوعات باید د ډیپلوماتیکو لارو حل شي. د غزې او کرانی بختري د خراب وضعیت په اړه ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی. او پاکستان د شانګهای په غونډه کې د اسرائیل او امریکا پر ایران تجاوز غندلی دی. خیر غلی اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د شنګهای همکاري سازمان د وزیرانو په ناسته کې د ایران د لومړیتوبونو وړاندیزونو د وړاندې کولو ترڅنګ ویلي چې د نړۍ د پیچلو حالاتو په وړاندې د شنګهای سازمان باید فعال، خپلواکه او جوړښتي دریځونه غوره کړي او نه یوازې د غړو هیوادونو ګټې وساتي بلکې د یو مسؤلانه، متوازن او مشارکتي سیمه ییز نظم نمونه هم وي. عراقچی د سوینیستي رژیم او امریکا لخوا پر ایران د برید جزئیات او پایلې بیان کړې او له دې سازمان د غړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د دې کړنو پر وړاندې مسؤلانه چلند وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د لویدیځې آسیا په سیمه کې د ژورې اندېښنې وړ بدلونونو ته په اشارې سره وویل چې د سوینیستي رژیم او امریکا لخوا د جمعې په سهار وخته د جون په 14 پر ایران د تیری او وسلوال برید له امله د استوګنې سیمې، عامه او غیر نظامي زیربناوې او د ایران د سوله ییز اټومي تاسیساتو چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې وو ویجاړ شوي دي. عراق چې ټینګار وکړ چې د سوینیستي رژیم لخوا پر ایران تیری د ملګرو ملتونو د منشور د دویم مادې د څلورم بند ښکاره نقض دی او د وسلوال تیری یو عمل دی. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا لخوا پر ایران د تجاوز اقدام د ډیپلوماسۍ خیانت او د قانون حاکمیت، نړیوالو حقوقو او د اټومي وسلو د خپرېدو مخنیوي رژیم ته بېساري زیان بللی دی. سید عباس عراقچی چې د شانګهای همکاري سازمان د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی، د دې سازمان په څنډو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف سره لیدلی دی. نوموړي د ایران د خاوري بشپړتیا او ملي حاکمیت په وړاندې د سوهینستي رژیم او امریکا د تجاوزاتو په وړاندې د ازبکستان د ملاتړ ستاینه کړې. هغه ویلي چې د اسرائیلو نظامی تجاوز د تهران واشنگتن خبرو په منځ کې او د امریکا په ملاتړ ترسره شو، او امریکا په خپله هم د ایران د سوله ییزو اټومي تاسیساتو پر وړاندې نظامی تجاوز کړی دی. هغه زیاته کړه د واشنگتن د اقدام د ډیپلوماسۍ خیانت او د قانون حاکمیت او نړیوالو حقوقو ته بېساری زیان دی. اروپایي اتحادیې د بهرنیو سیاست مسؤلي کایا کالاس د سې شنبې په ماښام د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا د غونډې په پای کې ویلي چې د ډیپلوماتانو د دې خبرې ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي موضوع په اړه ډیپلوماسي لاره غوره لاره ده. هغې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په اړه سیاسي دعوې تکرار کړې او وویل په نننۍ غونډه کې وزیرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ایران باید هیڅ اټومي وسله ونه لري، او ډیپلوماسي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره غوره او اوږدمهاله لار ده. هغې زیاته کړه که څه هم اوربن نازک دی، خو د خبرو بیا پیلول لپاره یو فرصت برابر شوی، او د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو د سمدستي خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د پلټونکو د ایران ته د بیرته ستنېدو غوښتنه وکړه، او اروپایي اتحادیه هم د خبرو لپاره چمتو دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤلې تر دې غونډې مخکې هم ویلي ول چې د ډیپلوماسي لارې ته بیرته ستنېدل او د ایران سره د خبرو بیا پیلول د اروپایي اتحادیې په ګټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران سوله ییز اټومي پروګرام په تیرو کلونو کې تل د لویدیځو هیوادونو د سیاسي فشارونو او بې بنسټه تورونو سره مخ شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سې شنبې په ورځ د شانګهای همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډې په پای کې ویلي چې د سازمان د غړو د ایران د اسلامي جمهوریت د سوله ییز اټومي انرژۍ د کارولو مشروع حق د تضمین کولو په اړه خپلې ژمنې ټینګار وکړ. لاروف په یوه خبري غونډه کې د خپل ایراني سیال عباس رقچ سره د لیدنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، موږ د ایران د اټومي موضوع په اړه د سوله ییز حل لپاره په اړه خبرې وکړې. هغه زیاته کړه موږ د سیاسي او ډیپلوماتیکو سوله ییزو وسیلو له لارې د حل د ترلاسه کولو لپاره د واقع بینانه چلندونو او د تهران د هغه پخوانیو پرېکړو ته په درناوي چې د اټومي وسلو د نه لرلو په اړه شوي بحث وکړ. لاروف وویل تر اوسه هیڅوک په شمول د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په لټونکو د ایران د هغه ادعا پر خلاف کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی چې د اټومي انرژۍ کارونه سوله ییز دي. د شنګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو 15مه دورسنۍ غونډه پرون سې شنبه د چین په بندري ښار تیان جین کې پیل شوې وه. د ایران او هند بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبې په ماښام د تهران نوې ډیلی دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او پراخولو په اړه خبرې کړې دي. سید عباس رقچی چې د شنګهای همکاري سازمان د وزیرانو په 15مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی، د دې غونډې په څنډه کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبر امانیم جی شنګر سره وکتل، او د اجلاس په چنډه او د دواړو لورو ته د علاقې وړ موضوعاتو په اړه بحث وکړ. دوی همدارنګه تهران نوې ډیلی دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او د سیمه ییزو او نړیوالو وروستیو تحولاتو په ځانګړې توګه په لویدیځه آسیا کې د سوهینستي رژیم او امریکا د نظامی تجاوز په اړه خبرې وکړې. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبې په ورځ په چین کې په یوه لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او د سوهینستي رژیم له وروستیو تیریو وروسته د سیمه ییزو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د مرستیال لومړي وزیر سناتور محمد اسحاق دار په تیانچین کې ښار کې د خپل ایراني سیال سید عباس د عراقچی سره وکتل. د دوه اړخیزو ناستو د شنګهای همکاري سازمان د بهرنیو وزیرانو د غونډې په څنډه کې ترسره شوه. دوړو خاو د بیلابیلو برخو په اړه دوه اړخیزې همکاري وڅېړلې او د سوینستي رژیم لخوا پر ایران د وروستي تیری وروسته د سیمه ییز وضعیت په اړه بحث او خبرې وشوې. د پاکستان مرستیال لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د نه ماتېدونکي ملاتړ د ایران له خلکو او دولت سره تجدید کړ او وی ویل چې اسلام آباد د سیمه ییز سولې او ثبات لپاره ژمن دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ ځمکني ځواکونو قومندان د سه‌شنبې په ورځ ویلي چې د دفاع او مقاومت بیرغ به تر د حضرت ولی عصر د ظهور پورې تل لوړ وي او د پوځ زړور سرتیری او جانفدا ځواکونه به دا بیرغ هیڅکله پر ځمکه پرې نه ږدي. امیر کیومرس حیدری د ایران د اسلامي جمهوریت په مقدس نظام کې د سرتیری د رسالت اهمیت ته په اشاره سره وویل چې کله چې موږ د پوز مقدس یونیفورم اغوندو په شعوري توګه به داسې لاره قدم ږدو چې پای کېدای شي شهادت وي. د یونیفورم د دندې یا منصب سمبول نه دی بلکې د یو لازمي او خدای ترمنځ د تړون تجلی ده. نوموړي په پای کې د شهداو د کورنۍ درناوي د شهداو د لوړو ارمانونو سره د تړون د نوي کولو یو ارزښتناک فرصت وباله او زیاته کړه د شهداو د کورنۍ سرلیدنه نه یوازې د دین ادا کول دي بلکې دا زموږ لپاره یو لوی افتخار دی. د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په لبنان کې د سه شنبې په ورځ په اعلامیه کې په ټولنیزو رسنیو کې د ایران په اړه د ناامنۍ او د ورځنیو چاودنو په اړه خپرې شوې اوازې د سوینستي رژیم رواني جګړه وبلله. د ایران سفارت په لبنان کې په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې د 2025 کال د جون 24 له اوربن وروسته په ایران کې هیڅ ډول نظامی عملیات نه دي ترسره شوي. د افغان سوداګرو موټر چلوونکي وایي د غلام خان لاره تړل کېدو له مالي زیانونو سره مخ شوي. په خوست ولایت کې ځایي چارواکي وایي چې پاکستان د سوداګریزه لاره د دوی له خبرتیا او مپقې پرته تړلې. محمد اسف شینواری راپور راکوي.
افغان سوداګر او موټر چلوونکي وایي د غلام خان لارې تړل کېدو له مالي زیانونو سره مخ کړي دي. په خوست ولایت کې ځایي چارواکي وایي پاکستان د سوداګریزه لار د دوی له خبرتیا او موافقې پرته تړلې ده. خو او شادو ونه کیږي چې پاکستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د غلام خان سوداګریزه لار د هر ډول ترافیک او خلکو د تګ راتګ لپاره د نامعلوم لامل له مخې تړلې ده. پر دغه لار تلونکي سوداګر او موټر چلوونکي وایي د پاکستان دې اقدام دوی له مالي زیان سره مخ کړي دي. سید ولی چې پر دغه لار بارونکي موټر چلوي وایي د لارې د بندېدو له همغه لومړی ورځ دروازې ته څیرمه ولاړ دی او پروانه چې تر اوسه دغلته د ایسارېدو له امله زرګونه افغانۍ پر خوراک څښاک لګولي دي. هغه وایي لا هم نه پوهېږي چې دا در به کله پرانیستل کېږي او نور به څومره لګښت کوي.
غالبا یولسمه دولسمه ورځې ده چې زه بونډرۍ ته ورسېدم او داسې درې درې نیمې بجې وې لاره بنده سو تر اوسه انتظار وباسو هیڅ سرنوشت معلوم نه ده. ولا وروره موږ خو بس دا زغال وړو دا رومیان وړو دا بانجان چې ورته وایي کنه دا وړو او تاوان خو ډېر را رسولی ده. غالبا داسې 15,000-18,000 افغانۍ به موږ دلته په نس باندې خوړلي.
غلام خان دروازې ته څیرمه د کوچني بازار چې اوس یې ډېری پلورنځي تړل شوي. یو پلورونکی محمد رحمان وایي د لارې بندېدو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېز کړی دی. هغه وایي د لارې تر بندښت وړاندې به یې د ورځې لږ تر لږه 1500-1600 افغانیو توکي پلورل خو پروانه یې اوس د ورځې اندازه افغانیو توکي هم نه پلورل کېږي.
کړی دی چې پارچه کړی موږ مه ورځې مخکې 15,000-60,000 داسې 10,000 سودا کې ده. اوس ان ورځې 1000 روپۍ سودا منې کېږي ځکه دغه دا یو لاره د موټر رزي ډوران دي او منشان دي ګمرک کول مامورین پانډیان ټول دی او ګمرک ته رزي دی. خو دي خلار دکاندارانو ټول پمپو باندې تغییر کړي هرڅ باندې تغییر کړي دغه لاره تقریبا بتا درش سالې هوټلونه باندې بارډر نه ونی تر ګمرک پر لاندې تر بازار پورې.
پر دغه لار تلونکو موټر چلوونکو او سوداګر د دواړو حکومتونو غواړي چې سوداګري او ترانسپورت له سیاست لري وساتي او د فشار وسیلې په توګه یې ونه کاروي.
ما د لوړ دواړو لور نه دا خواهش ده چې د ترانسپورت سره د نور دا زور زیاتې کده لورې له کاغذ لورې له دادی نه کوي دادی سیاسي نه ګڼي دا موږ ته د یو ځای بل ځای تلک نه دي. نن دا ګیټ بند نن هغه بند په کار دا چې موږ ته سهولتونه برابر کړي.
د خوست والی وایل مستغفر ګربز وایي پاکستانی لوري دوه ونې وړاندې د غلام خان لار د دوی له خبرتیا پرته په یو وړخیز اقدام کې تړلې ده. هغه وایي دوی هڅه کوي چې له پاکستانی لوري سره د خبرو اترو له لارې دغه سوداګریزه لار بیرته پرانیزي.
چې نږدې دوه ونې کېږي چې د خوست غلام خان لاره د پاکستانی لوري لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ باندې تړل شوی ده. معلومه هم نه ده چې هغه لاره به تر کومه پورې بنده وي. بار بار د افغانستان اسلامي امارات د دوی سره خبرې کړي دي تر څو تجارت له سیاست څخه لر وساتل شي، او خو دوی هر ځای هم داسې کړي دي چې نه یې زموږ هلته مسلمین خبر کړي دي او نه یې هم تجارانو ته سپرېدلي دي او لاره یې تړلې ده، چې په نتیجه کې تجارانو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو تل هڅه کړې او کوي چې تجاران له هر ډول زیان څخه وساتي. او د دوی
افغانستان له پاکستان سره د ډیورنډ پر فرضي کرښه 15 سری سوداګریزي لارې لري چې پاکستان وخت نا وخت دغه لارې د فشار د وسیلې په توګه کاروي او په تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته مالي زیانونه ور اړوي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی کوټریش د سې شنبې پورې ځل بیا د غزې او اوکراینی بختري د وضعیت په اړه خبرداري ورکړې او په غزې تړاو کې د سمدستي غربن غوښتنه کړې ده. کوټریش ټینګار کړی چې د غزې وضعیت له هغه څخه ډیر فاجعه بار دی چې د تصویر کېدلی شي، او ویل شوي چې موږ په دې تړاو کې سمدستي اوربند او د خلکو لپاره د بشر دوستانه مرستو بشپړ او بې ځنډه لاسرسي ته اړتیا لرو. خو یوازې اوربند کافي نه دی، بلکې داسې اوربند ته اړتیا ده چې دا وضعیت په بشپړ توګه پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې چې په غزه کې د مرګ او ویجاړۍ کچه د عصري دورې په تاریخ کې بېساري ده. هغه د ایران او صهیونیستي رژیم ترمنځ د اوربند یادونه هم وکړه، خو پرته له دې چې د دې رژیم د دې 12 ورځنۍ جګړې د پیلوونکي په توګه یادونه وکړي، د دې اوربند د دوام غوښتنه وکړه. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
افغانستان په خیر اغلی د غزې په تړنګ کې د اسرایلی رژیم د دوامدار بریدونو او غیر انساني کړنو په غبرګون کې د ایرلند دولت پریکړه کړې چې د فلسطین په اشغال شوی خاوره باندې به خاوره کې به د يهودي میشت شهرکونو تولید شوو توکي بند کړي. تمه ده چې د ایرلند پارلمان به نن د پرون د سې شنبې پورې د اشغال شوو خاورو د یهودي میشت ځایونو تولید شوي توکو د ننوتلو پر بندیزونو وروستۍ پریکړه تصویب کړي. په دې سره به د دغه میشت ځایونو تولیداتو واردول منع او د هغه اخیستل به د جنایي جرم په توګه وپیژندل شي. د اختم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایرلند لومړي وزیر مایکل مارتین د اروپایي شورا په وروستۍ ناسته کې چې د جون په شپږویشتمه کې د یهودي میشتو ځایونو او د اسرایلي رژیم د دوه تن لار وزیرانو اتمار بن گورن او بتسل ال اسموتریچ د تحریم غوښتنه کړې وه. نوموړي د غزې د وخیم بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې د اروپا اتحادیه باید د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو د پلي کولو لپاره سخت اقدام لکه اسرایلي رژیم سره د همکارۍ تړون ځنډول په کار واچوي. د ایرلند دولت وروسته پریکړه کړې چې د کرانی بختری یهودی میشتو ځایونو تولیداتو پر واردولو بندیز لګوي. د ځینو اروپایي هیوادونو په تګلاره کې د پام وړ بدلون نښه ده چې د فلسطین په اشغال شوو خاوره کې د اسرایلي رژیم د کړنو تګلارو په اړه ده. په حقیقت کې د غزې دوامداره جګړه د اسرایلي رژیم د بریدونو شدت، د خوړو درملو د ننوتلو مخنیوی، د ښځو ماشومانو په نښه کول او کډوالو خیمو ته اور اچول لامل شوي چې هلته هغه هیوادونه چې پخوا د اسرایلو ملاتړ ول د سوهنیستي رژیم د جنایتونو له ژورتیا وروسته خپل دریز بدل کړي او د دې رژیم د منتقدینو په لیکو کې شامل شي. که څه هم د بی ډی ایس غورزنګ وړاندې په اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو برخو کې پراخ ملاتړ ترلاسه کړی و، ډیری کمپنۍ او بنسټونه د غیر قانوني میشت ځایونو سره د همکاري پرې کولو ته اړ کړي ول، خو د غزې وروستۍ جګړې او د اسرایلي رژیم د جنایتونو د ښکاره کېدو له امله د دې غورزنګ ملاتړ په پراخه کچه وده کړې. د بی ڈی ایس غورزنګ له 2010 سی له نیمایي راسی د اشغال پای ته رسولو د میزینو جوړولو بندولو د فلسطینانو د حقونو درناوي او د کډوالو د بیرته سندو په موخه په ډیرو نړیوالو هیوادونو په تیربیا اروپאי هیوادونو کې جوړ شو. د دې غورزنګ غړو هڅه کړې چې د اقتصادي، سیاسي او کلتوري تحریمونو لالارې پر اسرائیل فشار واچوي تر څو خپل تګلارې بدلې کړي. خو د اسرائیلو لخوا د نړیوالو عامه افکارو غوښتنو ته پاملرنه نه کول چې د غزې د جنایت د بندولو غوښتنه کوي لامل شوي چې اسرائیل اقتصادي تحریم په ځینو اروپایي هیوادونو کې جدي بڼه غوره کړي. په تیرو میاشتو کې د اروپا اتحادیې ډېری غړو هیوادونو لکه ایرلینډ، هسپانیې، بلجیم او سلووانیا د اروپا اتحادیې او اسرائیلو ترمنځ د همکاري تړون د ځنډولو یا بیا کتنې غوښتنه کړې. دا موضوع د اسرائیلي چارواکو لپاره سخت اړوند تمام شوې ده. اوس د ایرلند یو اړخیز اقدام په غبرګون کې چې د اسرائیل میشت ځایونو تولید تحریم کوي. د کورونی بختری د سوهنستی میشتو ځایونو د شورا رئیس د امریکا دولت او کانګریس یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ته لیک استولې او پر ایرلندی د يهودي ستیزي تور لګولې ویلې دي چې کدا پریکړه د هولوکاست رئیس پر اسرائیل لومړنی يهودي ستیز قانون دی. هغه د امریکا له لوړ پوړو چارواکو غوښتي چې کدا قانون د ایرلند په پرلمان کې تصویب شي په لوړی تاروپی ولګوي. د اسرائیل رژیم تل هڅه کوي چې د يهودي ستیزي تور په کارولو سره بیلابیل هیوادونه د خپل تګلارو ملاتړ ته اړ کړي، خو د فلسطینیانو پر وړاندې د دې رژیم د جنایتونو له کبله دا ډول تورونه نور د نړیوالو عامه افکارو لپاره د منلو وړ نه دي او خپل اغیزې له لاسه ورکړي. د تفسیر پای. خو ګودسانو اوس به زموږ همکاران درته د افغانستان او پاکستان تیره اونۍ تکتنه وکړي او له هغې وروسته به ځلانده یون خپرونه وړاندې کړي. تلپاتې خوشبو خپرونه سره به زموږ د نن سهار یو ساعت خپرونه هم پای ته ورسیږي. زه له تاسو اجازه اخلم او ستاسو پاملرنه راړم پرله پسې درې وړو پروګرامونو ته.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلی ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زفاتمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. د افغانستان او پاکستان په تیرونه کې په اوسنۍ خبرونه کې به یو ځل بیا افغانستان او پاکستان پر تحولاتو یو کتنه وکړو. هیله لرو چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگ دلی په خپل ایکس اکاونټ کې لیکلی د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنۍ او چارو وزارت او اړوند ادارې د دواړو هیوادونو د ګډو اړیکو او نه جلا کېدونکو تړونونو په دې پټینګار سره د کډوالو او غیر قانوني افغان وګړو د منظمولو په اوسنی بهیر کې د ګاونډیتوب اصولو پر بنسټ د دغو اتباعو تدریجي او د عزت پر بنسټ بیرته ستنېدو ته زیاته پاملرنه کوي. د ایران سفیر زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ لپاره هڅې د کډوالو د بیرته ستنېدو د پروسې د سم مدیریت په موخه زیاتې شوې دي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او د افغانستان د حاکم ادارې د کډوالو وزیر د یوې غونډې پر مهال په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې اترې وکړې. د یادولو وړ ده چې رتبه چارواکو د دواړو اړخونو د همکارۍ د دوام او د کډوالو د بیرته ستنېدو پر لزوم باندې بحث او خبرې اترې وکړې. د ایران سفیر په دې غونډه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د وروستي جنگ په اړه د افغانستان د حاکم ادارې او خلکو د دریځونو مننه وکړه او دا یې د دواړو ولسونو د یووالي نښه وبلله. بیگ دلی د هرات او نیمروز ولایتونو ته د خپل ورستی سفر په اړه معلومات ورکړل او ټینګار وکړ چې د حاکم ادارې له چارواکو سره لیدنې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه ترسره شوې دي. په دوام کې مولوی عبدالکبیر او د ایران د یو شمیر چارواکو د شهادت له امله تسلیت ووایه او د تیرو لسیزو په اوږدو کې د ایران له لورې د میلیونونو افغان کډوالو د کوربتوب له امله مننه وکړه او په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د ښه او چټک حل غوښتنه یې وکړه. د دې لیدنې په پای کې دواړو خواوو د خبرو اترو د دوام زیاتې همغږۍ او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت د ښه والي لپاره د ګډو لارو چارو د موندلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ.
درمن اوریدونکو د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او ترانزیټي اړیکو د پراختیا په چوکاټ کې کابل او استانا د تورغونډۍ او هرات د اوسپنې پټلۍ پروژې لپاره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت یوه هوکړه لاسلیک کړه چې د سیمه ایزو او زیربنایي همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو نوی ګام دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر او د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نورتلیوف په کابل کې په یو غونډه کې د اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي برخو کې د دواړو اړخونو د اړیکو په پراختیا باندې تاکید وکړ. ملا برادر او د افغانستان او قزاقستان ترمنځ اړیکې مثبتې او پرمختللې وبللې او وی ویل کابل هڅه کوي هغه همکارې پراخې کړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او هوساینې لامل کیږي. مراد نورتلیوف هم د دواړو اړخونو د اړیکو په اهمیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې قزاقستان به په نړیواله سویه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي او اوس د بیلابیلو برخو کې د نږدې همکارۍ لپاره ښې زمینې برابر شوې دي. د دغه لیدنې په پای کې د تورغونډۍ او هرات د ریل پټلۍ پروژې لپاره د قزاقستان د 1500 میلیون ډالر پانګونې هوکړه لیک لاسلیک شو. دا پروژه به د افغانستان د ترانزیټي ظرفیتونو د پراختیا او د منځنۍ آسیا د سوداګریزو لارو سره د دغه هیواد د نښلولو په برخه کې مرسته وکړي.
په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد الرحمن اعلان وکړ چې له هغې وروسته چې روسیه د افغانستان حاکمه اداره په رسمیت وپیژندله تمه لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ورته ګام پورته کړي. محمد الرحمن د قزاقستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي یرکین توکوموف سره په لیدنې کې د استانې له دولت څخه د رسمي پیژندنې غوښتنه وکړه. د قزاقستان په سفارت کې د طالبانو د حکومت د بیا د بیان لمخې دواړو خواوو په دې غونډه کې د افغان کډوالو د وضعیت پانګونې فرصتونو او په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د پایلو په اړه خبرې اترې وکړې. د طالبانو سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پرمختللې وبللې او زیاته کړه د کابل او استانې ترمنځ د سلګونو میلیونو ډالر په ارزښت لسکونه سوداګریزي او ترانزیتي تړونونه لاسلیک شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د پاکستان حالاتو ته یو کتنه وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د شخړو په سیمه کې د شخړو د مخنیوي لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د هلو ځلو قدرونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې اسلام آباد د ایران د اټومي مسالې د حل لپاره د ډیپلوماسۍ کارولو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې د آسیان د 23مې سیمه ایزې غونډې ته په وینا کې وویل پاکستان د تهران د حاکمیت د ساتنې او د ځان د دفاع د حق ملاتړ کوي. اسحاق ډار زیاته کړه موږ د تهران د هڅو ستاینه کوو چې د شخړو د پراخېدو مخه یې نیولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غزې د وضعیت په اړه هم وویل د اسرائیلو پرله پسې یرغلونو د فلسطین په خاورو باندې لا هم د پاکستان لپاره د لوی اندېښنې زمینه برابره کړې ده او موږ باور لرو چې په لویدیځه آسیا کې د دې شخړې اصلي لامل د فلسطین د خاورو دوامداره نیواک دی. اسحاق ډار ټینګار وکړ د اسرائیلو د یرغل د پای ته رسولو د بشري مرستو د بې ځنډه لاسرسي او د نیواکګر رژیم د جنایتونو په وړاندې د مسؤلیت منلو لپاره سمدستي نړیوال اقدام اړین او ضروری دی. محمد اسحاق ډار زیاته کړه، موږ یو ځل بیا د فلسطین د خلکو لخوا د خپل برخلیک د ټاکلو او د قدس شریف په پلازمینه د یو خپلواک دوامدار او متصل فلسطینی دولت د جوړولو د حق په اړه خپل کلک او اصولي ملاتړ تکرارو.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي او سرحدي اړیکې په تیرو کلونو کې په تیره بیا د څلور ورځني جنګ وروسته په بشپړ توګه ودرېدلې، رسمي سایه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې د زیاتوالي خبره کوي. د پاکستان پرافیټس خبري سایټ راپور ورکړی چې د روان مالي کال په لومړیو یوولسو میاشتو کې د 2024 میلادي کال په جولای میاشت څخه تر 2025 پورې له هند څخه د پاکستان واردات 211 میلیون ډالر ته رسیدلی دي، چې دا په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو لوړه کچه ده. د سوداګرۍ کارپوهان اټکل کړی چې د هند یو شمیر توکي د دریمو هیوادونو له لارې پاکستان ته وارد شوي او د دې توکو د سرحدي شخړو له پیلېدو مخکې ترسره شوي. په هند کې څېړنیزو مؤسسو اټکل کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ غیر رسمي سوداګري هر کال تر 10 میلیارد ډالر پورې رسیږي. دا مبادله زیاتره د دوبۍ، کولمبو او سنگاپور له لارې ترسره کیږي.
بلې خوا، په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي عاصم افتخار احمد خبرداری ورکړی چې د افغانستان خاوره لا هم د ترهګرو ډلو لخوا کارول کیږي او دا مسله کولی شي د سیمې صلح او ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. افتخار احمد د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته په اشاره سره وویل، پراخه بېوزلي، د نړیوالو مرستو کمښت او د ترهګرو ډلو دوامداره فعالیتونو د افغانستان د خلکو ژوند لا ستونزمن کړی دی. په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځي بدل نشي. نوموړي په مشخص ډول د تحریک طالبان پاکستان د شاوخوا شپږ زره غړو په افغانستان کې شتون ته په اشاره سره ادعا وکړه چې دا مسله د اسلام آباد لپاره یوه ډیره مهمه اندېښنه ده. عاصم افتخار احمد همدارنګه د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د سیمې د هیوادونو له لورې د طالبانو د واکمنې ادارې سره د نیغ په نیغه تعامل په اړتیا ټینګار وکړ. ویل پاکستان په لوړه کچه له طالبانو سره په اړیکه کې دی او دا خبرې ترې باید د ثبات او ترهګرو ګواښونو سره د مقابلې لامل شي. د پاکستان استازي په پای کې خبرداری ورکړه چې که په افغانستان کې بشري بحران ته جدي پاملرنه ونه شي او د دغه هیواد د خلکو سمدستي اړتیاو ته رسیدګي ونه شي، د لا زیاتې ناامنۍ او افراطیت لپاره به زمینه برابره شي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو چارواکو تل په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او په پاکستان کې ترهګر بریدونه د اسلام آباد د دولت داخلي ستونزه بللې ده.
او د ترکیه د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو پاکستان ته سفر کړی ترڅو د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د وضعیت، سیمه ییزو تحولاتو او د امنیتي او پوځي برخو کې د دواړو اړخونو د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان او د دفاع وزیر یاشار ګولر با په اسلام آباد کې د سیمه ییزو پروسو په تیره بیا د افغانستان د امنیتي وضعیت او په دغه هیواد کې د ثبات د تضمین لپاره د هڅو په اړه له پاکستاني او چارواکو سره خبرې وکړي. ترکیه او پاکستان په وروستیو کلونو کې د امنیتي، پوځي او سیاسي برخو کې نږدې اړیکې جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د دې لیدنو اصلي محور د دواړو اړخونو د همکاري او پیاوړتیا، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او د دفاعي صنایعو په برخه کې د نویو فرصتونو لټون دی. ترکیه او پاکستان له کلونو راهیسې نږدې پوځي اړیکې درلودلې او دا ملګرتیا د ګډو پوځي تمرینونو، د پوځي تجهیزاتو پراختیا او دفاعي پروژو په برخو کې شاملېږي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د افغانستان او پاکستان د تیرې اونې د مهمو خبرونو او حالاتو د څېړنې اونیس پروګرام مو اورید. هیله ده چې تاسو د پام او خوښي وړ ګرځیدلې وي. نو په همدې زمونږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
زلاندا یون
دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې روغ رمټ به د زلاندا یون لایوبل پروګرام سره تاسو خدمت ته حاضر شوو چې د ایران اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت امام خامنئی لخوا د 1444 کال د مولو په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو پروګرام دی. هیله چې تر پاره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي. پار سټوډي ډاټا ایر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی.
پانګه او پانګونه د هر هیواد اقتصادي ودې او پرمختګ په پروسه کې کلیدي برخه دي، خو پرمختګ د ټولو هیوادونو لپاره یوه واحده نسخه نه لري. هر هیواد په خپلو ځانګړو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري شرایطو پورې اړه لري او د پرمختګ لپاره مختلفې لارې تعقیبوي. په هر صورت د دې توپیرونو په منځ کې داسې ثابت اصول شتون لري چې د نورو هیوادونو د بریالیو تجربو څخه زده کړه ممکنه کوي. ملګرو، په تیرو پروګرامونو کې مو د سویلي کوریا، جاپان، تایوان او سنگاپور د پراختیا د ماډلونو په اړه خبرې وکړې. په دې پروګرام کې غواړو په ختیځ آسیا کې د بل بریالي پراختیا ماډل په اړه وژغیږو او هغه هیواد ملیزیا ده.
ایزنو د شلمې پیړۍ په ورستیو لسیزو کې کله چې نړۍ د آسیایي پړانګانو حیرانون کې وده ولیدله، ملیش هم د اقتصاد د ماډرن کولو او د کرنې له اقتصاده صنعتي کېدو ته د لیږد په لور جدي ګامونه پورته کړل. هغه هیواد چې د خلکو ژوند یې یو وخت د ربړ او ټین قانونو سره تړلی و، نن په نړۍ کې د برېښنایي چپسونو یو پرمختللی تولیدونکی دی. دا د ملیشیا کیسه ده. هغه هیواد چې په 1970 لسیزه کې د سړي سر عاید له $300 څخه کم و، خو نن د اقتصادي پرمختګ لپاره یوه نمونه ګرځېدلې ده. د ملیشیا یا ماليزیا کیسه په 1950 کال کې په خپلواکۍ سره پیل شوه، کله چې دغه هیواد د ملیشیا چینیانو او هندیانو د پیچلي نفوذ او پر ربړ او ټین باندې د اقتصاد په کلکه تکیا کولو سره او د فقر له 50% کچې او سختې قومي نابرابرۍ سره مخامخ و. په 1990 کال کې د ملیشیا حکومت د دې ننګونو په پیژندلو سره نوې اقتصادي پالیسی معرفي کړه چې څلور اصلي ستنې درلودې. لومړۍ ستنه د کرهنې د ماډرن او عصري کولو له لارې د غربت کمولو، دوهمه ستنه د اصلي خلکو لپاره په غوره سیاستونو سره د شتمنۍ بیاویش و، دریمه ستنه په محرومو سیمو کې د صنعتي بېخبناو پراختیا وه، او څلورمه ستنه هم د ملیشیا د پراختیا اصول و، کوم چې په سپکو صنعتونو کې د بهرني پانګونې هدفمند جذب و. د دې پالیسیو په تدریجي ډول نتیجه ورکړه او ملیشیا له یوه خالص کرهنیز هیواد څخه په صنعتي هیواد بدل شو. په 1980 لسیزو کې ملیشیا مهم دولتي شرکتونه لکه پیټروناس په 1940 کال کې تاسیس شو چې اوس د نړۍ د انرژي له لویو شرکتونو څخه بلل کیږي. یا په 1983 کال کې پروټون د جاپان د میتسوبیشی سره په ملګرتیا کې د ملیشیا لومړنی داخلي موټر جوړونکی شرکت شو.
ځانګړې صنعتي سیمې لکه د برېښنایي توکو لپاره شاه عالم، د سیمې کنډکټرونو لپاره پینانګ، او د درنو صنعتونو لپاره جوهر یو په بل پسې رامنځته سوې چې مالیزیا ته 1.4% وده راوړه. له 1971 میلادي کال څخه تر 2003 میلادي کلونو پورې د ډاکټر مهاتیر محمد د حکومت پړاو د مالیزیا په تاریخ کې یو بل بدلون و چې په 1998 کې د پیټروناس دوګونی برجونه د کولالامپور نړیوال هوایی ډګر او د پوتراجایا سمارت ښار په څیر مشهوري پروژې پکښې جوړې سوې. مالیزیا په دې موده کې د لوړې ټکنالوژۍ په لور حرکت وکړ. په 1999 کې د ملټي میډیا دهلیز یعنی MSC په جوړولو سره د مایکروسافټ او HP په څیر لوی شرکتونه را جلب کړل. په 1999 کې د آسیا مالی بحران ته د مالیزیا ځواب هم مهم درسونه درلودل. د IMF د مشورې برعکس مالیزیا د پانګې کنټرولونه وضع کړل، د تبادلې نرخ یې ثابته وساته او هدفمند مالی محرک یې وکاروه، کوم چې بلاخره په سیمه کې د اقتصادي بیا رغونې یو له خورا بریالیو پروګرامونو څخه سو. له 2000 میلادي کال راهیسې مالیزیا د پوهې پر بنیاد اقتصاد ته مخه کړې او نن ورځ د سیمی کنډکټر صنعت د دغه هیواد د صادراتو 12% جوړوي. پروګرامونه لکه ویژن شلشل، د نوي صنعتي پالیسي شلجیش او د مالیزیا 12 پلان د ډیجیټل بدلون لپاره د دغه هیواد د ژمنتیا ښودنه کوي. د مالیزیا بریالیتوب د حکومتدارۍ یو ځانګړی ماډل لامل دی چې د مرکزی حکومت پلان جوړونه او آزاد بازارونه سره یو ځای کړي. د ملي شتمنۍ فنډ له لارې د طبیعي سرچینو سمارټ مدیریت په صنعتونو کې د تیلي عوایدو بیا پانګونه او د توکمیز اقتصادي توازن ترلاسه کول د دې بریالیتوب نور مهم لاملونه دي.
ایزنو مالیشیا نن سبا د پوهانو د وتلو او تیښتې او د تیلو د زیرمو د کمیدو په څیر ننګونو سره سره د څلورو لسیزو انډوله پرمختګ تجربه کړی چې د ډیرو پرمختللو هیوادونو په ځانګړې توګه د څو توکمیزو هیوادونو لپاره الهام کیدی شي. د مالیشیا اصلي درس دا دی چې طبي سرچینې د پرمختګ انجن کیدی شي که چیرې په سمه توګه اداره شي. دا چې قومي تنوع د ګواښ پر ځای فرصت کیدی شي او دا چې صنعتي کول صبر او اوږدمهاله پلان جوړونې ته اړتیا لري. مالیشیا ثابته کړې ده چې د پراختیا ماډلونه باید داخلي او انعطاف منونکي وي ترڅو یو هیواد د ربر له کښت څخه د سیمې کمډکټر فابریکو په لور بوزي. د ملکا تنګي او د آسیا د مهمو سوداګریزو لارو په منځ کې د مالیشیا جیوپولیټیک موقعیت د دغه هیواد لپاره په ځانګړې توګه د چین او امریکې ترمنځ سیالۍ کې ستراتیژیک ګټه رامنځته کړې ده. مالیشیا هڅه کړې ده چې د متوازنې بهرني پالیسۍ په چوکاټ کې د یو کمربند یوې لارې نه وخت په بڼه له چین څخه ګټه پورته کړي او د ټیکنالوژي او پانګونې په برخو کې د امریکایي شرکتونو قربتوب وکړي. دا جیوپولیټیک انعطاف د بهرني مستقیمې پانګونې راجلبولو او په نړیوال سیمي کمډکټر زنجیر کې د مالیشیا صنعتي موقعیت لوړولو کې یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده.
د مالیزیا په اقتصادي پالیسۍ جوړونه کې د اسلام رول د پام وړ دی. په ځانګړي توګه د 1980 لسیزې راهیسې په دې هیواد کې د اسلامي بانکدارۍ، بیمې یعنی تکافل او د اسلامي پانګونې د فنډونو پراختیا نه یوازې په سیمه کې د اسلامي اقتصاد د اصولو مطابق پانګه جذب کړي، بلکې د داسې ځایي مالي ادارو په جوړولو کې هم مرسته کړې چې د شریعت سره سمې وي. البته مالیزیا هم د خپل پرمختګ په لاره کې له یو شمېر ننګونو سره مخ ده. په دولت باندې له حده زیاته تکیه، په بهرنۍ پانګې باندې زیاته تکیه او د خپلواک او سیالي کوونکي خصوصي سکتور نشتوالی خپلې اوږدمهاله منفي اغیزې وښودلې. د سویلي کوریا په پوته چې د سامسنګ، ال جی او هیونډای په شان ځایي شرکتونه جوړ کړل، یا تایوان چې د TSMC پشان برندونه جوړ کړل، مالیسیا ونتوانه ده چې په نړیوال ډګر کې پایدار ملي اتلان رامنځته کړي. ډیری صنعتي شرکتونه د ټیټي سویې تر اسمبلینګ او ولید پورې محدود پاتې سول، په داسې حال کې چې د ډیزاین، څیړنې او پراختیا حلقې له هیواده بهر وي.
ازنو د ملیشیا یو مهمه ستونزه مینز عاید لومه ده. که څه هم ملیشیا په پراخه کچه غربت مات کړی او د هغې د سړي سر عاید په کال کې شاوخوا $12,000 ته رسیدلی، خو دا توان نه لري چې له دې مرحلې څخه په داخلي نوښت سره د پوهې پر بنسټ اقتصاد ته لاړ شي. نړیوال بانک او او ای سی ډي راپورټونو په مقرر ډول خبرداری ورکړی چې د کورنۍ څیړنې او د پراختیا سیستم نشتوالی، د لوړو زده کړو ضعیف کیفیت، په ارزانه بهرنیو کارګرانو باندې درنده تکیه او په اکاډمي کې آزادۍ باندې محدودیتونه په هیواد کې د نوښتګر اقتصاد د راڅرګندېدو مخه نیسي. د دې ننګونو په ځواب کې د ملیشیا حکومتونو د بدلون څو پروګرامونه پلان کړي، په شمول په 1990 لسیزه کې د ویژن شل پروګرام چې موخه یې تر شل پورې په یوه پرمختللي هیواد د ملیشیا بدلول وو. دا د اقتصادي بدلون پلان او د شریکې سوکالې لید شل درشم لخوا تعقیب شو چې موخه یې د اقتصادي جوړښت اصلاح کول، په عموم موادو تکیه کمول او د ډیجیټل اقتصاد په لور حرکت کول دي.
په دې برخه کې د پینانګ ایالت او پرمختللي صنعتي پارکونه لکه کولیم های ټیک پارک کلیدي رول لوبولی دي. په دې صنعتي پارکونو کې د انفینیون، مایکرون، انټل او بوش په څیر شرکتونو شتون ښیي چې مالیزیا د چپونو په نړیواله سلسله کې په یو ستر لوبغاړي په بدلېدو ده. په دې حال کې په ناخالص کورني تولید کې د تحقیق او پراختیا ونډه لا هم شاوخوا 1% پاتې ده، په داسې حال کې چې په جنوبي کوریا کې دا له 4% څخه زیاته شوې ده. په ټولیز ډول د مالیزیا پرمختیایي ماډل په داسې حال کې چې په بیخبناو د پانګې په جذب او صنعتي صادراتو کې مثبت ټکی لري، د تعلیم، نوښت، ټولنیز عدالت او اقتصادي تنوع په برخو کې د جوړښتي ننګونو سره مخ دی. د نوري وادونو لپاره د مالیزیا لوی درس دا دی چې دوامداره پرمختګ یوازې د اعدادو په ودی یا بهرنۍ مستقیمې پانګونې راجلبولو سره نه ترلاسه کیږي، بلکې اداري اصلاحاتو، ټولنیز یووالي، اصلي نوښت او شفاف او اغیزناکې حکومتدارۍ ته اړتیا لري.
د زلاند یون د پروګرام ملوالو زموږ پروګرام وخت دلته پای ته ورسېده. تر بل همداسې یو پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری سره.
تلپات خوشبوی
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هو، زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبو په نوم پروګرام درته وړاندې کوم. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ. خواگور دن کو دیران دی اسلامی انقلاب ستر لارخود حضرت آیات اللہ العظما سید علی خامنئی د تلپات خوشبوئی پنوم د پروگرامونو په نوې ټولګه کې د بیلابیلو تفسیری او معرفي موضوعګانو په حق له خبرې کوي. هغه حضرت د تلپات خوشبو د ټولګې په 15 پروگرام کې له خدای پاک څخه د ښې غوښتنې ضرورت هم د دنیاوي او هم د آخرت د مقصدونو لپاره یادوي. هغه حضرت زیاتوي د ژوند لپاره د یوې بلې قاعدې جوړول هم شته او منم، او دا د دوهمې قاعدې جوړول دي، یعنی دغه کسان په دنیا کې هم په ښو کارونو پسې دي نه په بل کوم شي پسې. هغه زیاتوي مونږ څه شي راکړه، هغه په آتینا پی دنیا کې نه وایي مونږ ته څه شی راکړه. معلومه ده چې دنیا وایي آتینا پی دنیا حسنه، په دنیا کې مونږ ته نیک شیان راکړه. داسې شیان غواړي چې د انسان له فطرت سره سمون خوري، د انسان له حقیقي ضرورتونو سره سمون خوري، او بالاخره حسنه او په آخرت پسې هم دی. واقعي نه عذاب نار، او په دغه وخت کې داسې کسان شته چې متعال خدای دوی د ژوند حقیقي مقصدونو ته رسوي. د قرآن یو شمېر آیتونه په دې ډول دي چې د ژوند قواعد په ګوته کوي. خواږه اوریدونکو، د تلپاتې خوشبوئی په نوم پروګرام پای ته ورسېد. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.